د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلې، کرامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله به یاست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتی صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سلاغلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو مشتوا راکړي او د اورېدو
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين.
دیر مننه محترم مفتی صاحب، کوم خوش وی را بسود اوریدونکو خلور. بله،
وعلیکم السلام. خیر خیریتی
سلامت وسی جوړ وسی. خپل نوم را وښایست او د کوم ځای سره په تماس کې است؟ شاولی خوشحال صاحب، شاغلا سر توایو خلاصون لار خبرونه ده. مهربانی وکي خپل شری پښتنو مطرح کی.
جنوبی صاحب دا پښتنه ده ک سره یا دي قسم واخی چې ولا ک د فلانه یا د سرا کی یا د کشي می او ان شاء الله د فزری کی وای دا قسم څنګه دی او ری فنال دا څو زل چې دا شوی دی سره ان شاء الله فزری کی وای د سره نو وای
محترم مفتی صاحب، تاسو د شاولی ورور پښتنه واوریدل، مهرباني وکي که د دې پښتنې ته شرعي جواب ووایس.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم، که یو څوک ووایي چې والله که پلانی سړی زموږ کور ته راسي، نو دلته دا د ده نیت ته کتل کیږي. که چیرې د ده نیت دا و چې قسم یې هغه ته ورکاوه، یعنې دا چې د دې په خدای سره قسم وي چې دای به ناراضي، یعنی دا مقصود یې دا دی چې استحلاف یا قسم د هغه مخاطب کس یا هغه غائب کس دی. په دې صورت کې کچیر هغه راسي کنه سره دا قسم پر عمل د غیر دی، نه دی حنس کیږي او نه هغه حنس کیږي. او که مقصد دا و چې زه ستا د راتګ اجازه نه درکوم، خپل قسم اراده و، نو بیا دی حنس کیش. الفقه علی المذاهب الاربعه لیکي، اذا قال رجل لاخر والله لتفعلن كذا وكذا او بالله لتفعلن كذا وكذا، فان اراد به استحلاف المخاطب ولم يرد ان يحلف هو فلا يكون يمينا ولا شيء عليهما، وان اراد ان يحلف بذلك او لم يرد شيئا فانه يكون يمينا ويحنف اذا لم يطعه المخاطب. نو په دې صورت کې کچیر د مقصد د خپل ځان قسم وو، نو بیا که هغه د دې اطاعت ونه کړي، رالی قسم ورباندې اوړي، قسم کې حانس کیږي. الفقه على المذاهب الاربعه دوهم جل صفحه 2 اویا، تابع دار الكتب العلميه بيروت لبنان. همدا ډول دغه جزئیه جامع الفتاوى په اووم جل صفحه 138 کې هم را نقل کړی ده چې یو څوک والله که ووایي یا به خدا ووایي، ځکه دا الفاظ چې دي د قسم دا مبنی پر عرف باندې دي. فتاوا هندیه لیکي، الاصل ان الالفاظ المستعمله في الايمان مبنيه على العرف عندنا كذا في الكافي. هندیه دوهم جل صفحه 18. السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب، راځو د بل اوریدونکو ته. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مې رباني خپل نوم راوښایست.
ظاهر شاه
صاحب، ظاهر شاه صاحب د خلاصون لار خپرونه ده، مې رباني وکي خپل شری پښتنه مطرح کړي.
نن په دې ډول وو چې زه وختول منځ خورست درې وخت مې د منځ خو وستې چې که څوک وخت ونه لري، دغه پنځه وخته وستې د ماخصم د لمانځه څخه پرې وځئ، وکړي په دې چې خو به کومه شرعي ګناه نه وي، آیا ثواب هغسې ورکول کېږي او که یا دغه
شی وي. جزاکم الله ظاهر شاه صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د ظاهر شاه ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا نور ته سری جواب ووایاست.
د دا ورور د پوښتنې په جواب کې دوې خبرې کول غواړم. یو دا چې تر هر لمانځه وروسته ځینې هغه اذکار دي حکم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه ثابت. مثلا تر هر لمانځه وروسته، تر سلام وروسته، استغفر الله درې ځلې، اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، دا یا دا کلمات لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، دا دعاء. او حمد ډول تر حال مانځو وروسته سبحان الله درود یې شواره ویل، الحمد لله درود یې شواره ویل، الله اکبر درود یې شواره ویل، یا سورت اخلاص، سورت فلق، سورت الناس تر مانځو وروسته ویل، آیات کرسی ویل، یا دې ته ورته ځینې نور اذکار چې د پیغمبر علیه السلام څخه ثابت دي. دغه اذکار که چیرې ته تر مانځه وروسته پر دا خپل ځای باندې ووایه، هغه ثواب لاسته راوړلی سي. که چې د دې خپل حالت څخه واړول، بیا هغه ثواب ور باندې نست. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې ځینو کسانو عادت ګرځولی تر المانځه وروسته ځینې اذکار وایي. مثلا یو څوک تر المانځه وروسته دوه دوه سوه واره کلمه طیبه وایي، دا یې عادت جوړ کړي، او یا تر المانځه وروسته یوه یوه سپاره تلاوت کړي. دغسې عادت چې سړی جوړ کړی وي، دغسې عبادت که چیرې سړی د دا خپل ځای څخه واړي بل ځای ته، هغه ثواب لري چې هلته کم ثواب اوس هم هغه ثواب دی. خو هغه تلاوت، هغه ذکر چې د پیغمبر علیه السلام څخه په کم وخت په کم ځای کې ثابت دي، که چې د خپل ځای واړوي، بیا هغه ثواب نس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب رازو بل اوریدونکو ته. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مہربانی خپل نوم راوښه او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
مې عبدالرزاق سید لوړی څخه د مولوی صاحب څخه نه یو پوښتنه لرو چې د قرات کې چې امام قرات وایي او په قرات کې خطا او زی د شاده خوا د مقتدی د دغه قرات ویلو حتی ورکولی شي که نه؟
ډېر ښه عبدالرزاق صاحب، ستاسو شرعي پوښتنه واورېدل، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د عبدالرزاق کور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا نو ورته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې که امام په تلاوت کې بند سي، مقتدی فتح ورکولی سي. که امام تر درو آیاتونو کم ویلي که یې زیات ویلي، فتوا پر همدغه قول ده. تر درو آیاتو چې کم ویلي فتح ورکول، دا خو په اتفاق د علماو ده. خو که تر درو آیاتو زیات وي، په هغه کې څه خبره بعضو علماو کړې ده، خو مفتابه قولدار دی چې امام هر ځای په تلاوت کې بند سو، فتح ورکه، دا د امام ضرورت دی. العنایه لیکي: وان فتح على امامه لم يكن كلاما مفسدا استحسانا لانه مضطر الى اصلاح صلاته فكان هذا من اعمال صلاته معنا. العنايه جل اول صفحات الورسا تابع دار الفكر بيروت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو بل اوريدن كده. بله،
السلام عليكم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، مهرباني خپل نمبر ورشه او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
نوم یې نور احمد مریدی د لوجه خلنه مینا یو.
مهرباني.
سید نافتر زیدا د خلک وای وای کثیر د چا ډوډۍ وای کې چې هغه سرمایدار سره یې هغه ته باندې ښه ډوډۍ کې، او کله چې یو غریب سره یې د فساد ملمای هغه ته کوم ډول وای کې اون بروانه کې د شریعت دغه کار څخه دا پښتنه څنګه ده؟ ما اوریدلی دا چې د یو څه سوتیانو خلاصوي دا
نور احمد صاحب ستاسو
د امکان لري کنه چې ما له سره ته بسام ډوډۍ کې او څنګه ته کوم ځای کې
ستاسو شریعت پښتنه واوریدل، څول ستاسو څخه ډیره مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم مفتی صاحب، تاسو نور احمد ګروپ پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ که لطفا نور ته شریعت جواب ووایئ.
دا دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا ستا خبره دا پر دوو لارو محموله دایس. یو پر دې لار باندې محمول یدای سي چې لقمان علیه السلام خپل زوی ته په وصیتو کې یو وصیت دا کړی دی، وای قدر مردوم را بشناس، د خلکو قدر او منزلت وپیژنه. خلک د بیلو مرتبو دي او د بیلو سیویو دي او د بیلو استعدادو خاوندان دي. د علماو قدر یو ډول دی، د سپینجرو قدر بل ډول دی، د ځوانانو د بل ډول دی. یو څوک چې لوړ رتبه وي داغه د بل ډول دی، یو څوک چې ټیټ رتبه وي داغه د بل ډول دی. نو که چیرې ته خلک خوشحاله کوې، د خلکو حقوق پر ځای کوې، نو ته داسې وکړه د هغه قدر و مقام یو ځلې وپیژنه، د ده د قدر و مقام و منزلت مطابق د احترام وکړه. د مثال په ډول یو سپینجری دی، یو بزرگوار دی داغه قدر و منزلت دا نه دی لکه څرنګه چې ته د ماشوم سره محبت کوې داغه قدر و منزلت دا دی چې هغه ته احترام وکړي هغه په لاره کې مخکې کړي هغه ته ښه ځای ورکړي هغه ته تر ځان حق او حق کې اولیت په تک کې ورکړي دا داغه قدر او که څوک بیا د ماشوم قدر کوي د ماشوم قدر بیا دا نه دی چې ته هغه مخکې کړه د ماشوم قدر بیا دا نه دی چې هغه راسې ته ورته ولاړ شې د ماشوم قدر بیا دا نه دی چې ته په خارو یا په پښه قرار ځای کښېنه او دی پر ګوربچه کښېنه د ماشوم قدر بیا دا دی چې پر سر لاس ورکېږه د مینې محبت الفاظ ورته ووایه یو کوچنۍ تحفه ورکړه دا د ماشوم قدر دی یا اغنیا هغه چې په هغسې خوراکونو یا د هغسې ځایونو سره عادت دي چې عام او غریبان خلک یې نه لري نو اوس که چیرې دغسې یو شتمن سړي ته دعوت کوې او دی غواړې خوشحاله کړې ده ته داسې ادنا شی ورکړې چې هغه دی نه استعمالوي دا د ده عزت نه بلکې د ده یو ډول توهین دی او عام غریبان خلک شي چې د هغه قدر و منزلت کوي چې هغه د ده څه امکانات چې تر هغه که یو لږ بلابد شي هغو نه شی ورکړي هم دی ورباندې خوشحاله کېږي نو که دا خبره یو څوک پر ښه محمولوي دغه یې طریقه ده چې د هر چا قدر وپېژنه داغه ضرورت و پیژنه داغه احتیاج و پیژنه داغه مزاج و پیژنه بیا هغه سی برخورد و سره وکړه چې دای په خوشاله کیش او که چیرې پر دې باندې محمول کې چې ته داغنیا او قدر کوا او فقیرانو ته په سپکه ګوره دا بیا نه دی جایز بعضې مشرکینو د پیغمبر علیه السلام څخه وغوښتل چې دا د غریبانو سره ناسته دا زموږ لپاره نامناسب کار دی موږ ته خاص وخت راکړه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ همداسې وکړل عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه یو ورځ رالی د پیغمبر علیه السلام سره داسې کسان ناست وه پوښتنه یې وکړل پیغمبر علیه السلام خوښه نه راغله ته ویلې وایي چې ته خو هر وخت زما سره ملاقات کولی شي اوس دا کسان راغلي دي کوندې خدای په هغوی کې یو ایمان راوړي الله عز وجل مستقل صورت نازل کړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې تنبیه ورکړه چې داسې مه کوه عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تنبیه ورکړه چې داسې مه کوه چې ته یو نیک سړی اړوند سړی غریب سړی د هغه په راتګ هغه ته تندی تروي کړي هغه نورو شتمنو کسانو ته توجه ورکړي که چیرې دام تعبیر واخلې نو دا بیا نه دی جایز السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو بل اوزدم كده بله
وعليكم
السلام ورحمة الله مرباني خبال نمرا وشيس او ده كما زيارة سرطة ماسكي است
خان
محمد صاحب ده دامان سخي خلاصون لارخ پراوانا ده مرباني وكي شرعي پشتان ومطرح كي
په
زور قرآن کریم په داسې ځای کې چې څوک غوږ نه ورباندې نیسي ګناه لري او کنه جزاكم الله محترم مفتی صاحب تاسو د خان محمد ورور پښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفاً ورته شرعي جواب ووایاست
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې داسې ځای تلاوت کول چې خلک غوږ نه ورته ایږدي لکه بازارونه یا د بوختیا کارونه دغسې ځای ویل قرأت ښه کار نه دی بلکې د قاري دپاره لازم دا دی چې د داسې ځای څخه اجتناب وکړي که اجتناب ونه کړي ګناه یې د ده پر غاړه باندې ده حاشي ابن عابدين لكي إلا أنه يجب على القارئ احترامه بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال فإذا أقرأه فيها كان هو المضيع لحرمته ليكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا الحرج حاشي ابن عابدين جل أول صفحة 57 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رجو د بل اوریدونکو پوښتنې ته بلې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مهرباني خپل نوم راوښیست رحیم الله رحیم الله صاحب خبرونه ته شر اغلاس خلاصون لار خبرونه ده مهرباني وکړئ د جناب مفتی صاحب سره مخبل سری پوښتنه مطرح
مننه خپل مدار مثال کوم جرانی سلور جباد بازار کې سلور از بعد فردا وسو سلور از بعد ای ساته تمنجه مکی ده ایران پا اکاونت که تن تن دالر رو که ده سودا سنگه ده او کچی ده تمن سودا ویسی بی ده سر لاس یا تمن دالر رو که مده تمن سر جمعه که بی سر لاس یا که گفه کلیو گفه جن لیل او که تاوان کلی تاوان رو ده غفه لما اسمال ما تو غرم خیل
پشتانه جی پا دیر دول ده که چوک ده سراپی سودا وی که پا داشت دول چی پا دالر رو بنجه تمن رانیسی ڈالر دے نقد ور کی اغه چلو روز بعد تومن ور کی دات څنګه دی او یو یو صورت بدای
ګونجو زال مثال دا سودا دی وکړ چلو روز بعد اغه تومن تا سم کی جام نه ته ڈالر ور کی تا په بازار سودا کړی یا دې سره لاس کې کړي تاوان کړی تاوان ور کی کړي دغه کړو غته دی
سوک سره لاس کې
بازار حساب تا سره کړو په سودا کړی
پیسې نه تاول کړی نه در کړی سودا پہ وعدہ باندھ کر نہ تھا پیسی اور کر سات یا دیکھا بعد بازار ته ولاړې په بازار کې چې نرخ وکتی بیا دې هغه سړی چې ته سودا ور سره کوي هغه د سره لاس کې ګټه جی واخسته ګوره ته د سره جمع واده کړې د هغه سره جمع واده کړې ده د بیا ورلې هغه دې دوه جی سره لاس کړله تا خپل ګټه جی نه واخسته دغه سی باید څنګه راو جزاکم الله محترم مفتی صاحب تاسو د رحیم الله ورور پښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پښتنې ته شرعي جواب ووایست
دا دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې کالداری په ډالر رانیول یا ډالر په کالدار رانیول یا په کالدار تومن رانیول په فور باندې چې تر ورځنی نرخ زیات وي دا جایز نه دی. د مثال په ډول باندې یو سړی و یو چاته ووایي چې ته ماته ډالر راکه اوس زه به کالدارې شل ورځې بعد درکم. کا ډالر نن په 115 دی په 109 را حساب کړه په 108 را حساب کړه دغه سې سودا نه ده جایز. کاغه سړی و سره لاس پلاس کی کده خپل دا کار کی کاغه بل سړی و سره پلاس لاس پلاس کی کده خپل کی دا سودا نه ده جایز. یا ته من دغه سې سودا وکي او و کچیر پر ورځنی نرخ وکړل بیا جایز دی. د مثال په ډول باندې ډالر نن په 115 دی دی ورته وایي چې زه کالدار شل ورځې بعد درکوم ډالر ته اوس را که پاغه 115 جایز دی په دې کې څه خبره نشته. بحوث في قضايا فقهية معاصرة جل أول صفحة يوصل نشبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميرا باني خبال نمرا وش هست أو دا كما زائر سر بتماس كي هست
رفي أولا دا فنجوائي
رفي أولا صاحب دا فنجوائي سخة در تسر أغلاش وايو خلاصون لار خبروانا دا ميرا باني وكي خبال شرعي پشتن ومطرح كي
جمالي سلام اخترام سخما وفشتنا دا دا كي یو حیوان خفه شوی مثال دی اصلا یا وای دا غت خور سره راځي باندې دا غت اعلان چې دا غبره کوي معلوم مرګ ته ځنه دا غت خور سره اعلان کیا دې واځي وینې شاته چې وبې جا چې دا پته کې هم شاته
شا جزاکو بل پښتنه مو وبخښه رپی ولا صاحب بل پښتنه په اینده خبرونه کې وکی دغه جواب واوري بخښ دې السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو در پیولا ورو پښتنه واوریدل مهرباني وکړئ که لطفا ورته شری جواب وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې د دغه حیوان د پاره لبته کې وهل شرط کې پر مفتابه قول باندې دا مسله 50 کتابو راخسته ده. اجوهر نیرا په دوهم جل صفه 501 اچا کې دغه مسله مطلق راخسته ده ک وینې راووزی او که حرکت وکي ار یو چې وکي وکي پاک بل قول نه دی بیان کړی. وای کچیر ته یو حیوان تر علی علالی کدمی مسبوحه را وتل یوازې یا لبته کې ولل یوازې پاک. البنایه هم په دوله سم جل صفه 455 کې تبع دار الكتب العلميه بيروت لبنان اغم دا مسله را نقل کړی د مطلق. البته تبین الحقائق بیا دا خبره را نقل کړی ده وای کچیر وینې دمی مسبوحه را وتل لبتک ای نوالل پاک دی خو یو بل قول را نقل کړی دی وای باز علما وای چې دمی مسبوحه کراوت ل حرکت ای نو کی نه دی پاک. بحر هم دغه قول را نقل کړی دی دا اختلاف را نقل کړی دی خلیسان الحکام په اول جل صفحه 302 اتیا کې بیا دا خبر را نقل کړی ده چې مفتی به قول دادی چې یوازې ویني راوتل دا پر ژوند دلالت نه کوي، د دې حیوان له بتکې وهل یا حرکت کول دا ورلره لازمي دي. الجوهر النیره و البنایه مطلق لیکلی دي که حرکت وکړي که وینه راوکړي پاک. بحر و تبین بیا دواړه قولونه راخیستي، لسان الحکام مفتی به قول راخیستي دي چې له بتکې ورته وهل شرط. داسې توري لیکي: وفي الشرح تحاوی خروج الدم لا يدل على الحیات الا اذا كان يخرج كما يخرج من الحي، وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله وهو ظاهر الروايه. لسان الحكام جل اول صفحه 302 تبع الحلبي قاهره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رزوب الاردن. بله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير سي خپل نوم راوښه است فیض الله صاحب خلاصون لار خبرونه د مهرباني وکړئ شری پښتون نوم مطرح کړئ.
مشتره دا چې په ما یو وخت څنګه ولې ولې صاحب په هغه وخت کې څنګه راځي چې سره کې تاسو کوم ځای کې دي او شته دا چې لاندې تصرف شاوونه چې راکړي ته کومې تمام شته چې موږ دا راځي کله چې تاسو دکړه ما بیا د غوښته لپاره دا ځکه چې دا کار کې ونه نیرو سره لای نه بس کې کې.
محترم مفتي صاحب تاسو د فیض الله ورور پښتون اوریدل مهرباني وکړئ که لطفاً ورته شری جواب وایست.
دا دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه ټپ چې اوبه ورته راځي بیرته ځینې وځي دا جاري اوبه دي. په جاري اوبو کې که څوک کوټه ووهي که اودس تازه کړي اودس هم ورباندې جایز دی، غسل هم ورباندې جایز دی. تحفة الفقهاء لیکي: اما اذا وقع في الماء فلا يخلو اما ان كان جاريا او راكدا، فان كان جاريا ان كانت النجاسه غير مرئيه فانه لا ينجس ما لم يتغير طعمه او لونه او ريحه ويتوضأ منه كيف يشاء من الموضع الذي وقع فيه النجس او من الطرف الاخر، لان الماء ظاهر في الاصل فلا يحكم بنجاسته بالشك. تحفة الفقهاء اول جلد صفحه 52 تبع دار الكتب العلميه بيروت لبنان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب خور مپشتنه کړیو وخت څوک په زندان کې وي یعنی بندي وي د دې ځان لپاره نکاح کولای شي او کنه؟
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې یو څوک په زندان کې وي کولای شي یو څوک وکیل وټاکي هغه د لپاره نکاح وکړي، یا څوک وکیل وټاکي هغه د اولاد لپاره نکاح وکړي، یا هلته په زندان کې د خپل ایجاب او قبول وکړي هغه ښځه څوک ورته وکیل وټاکي، یا د اولاد د وکیل د اولاد وکیل د خپل سي د هغه انجلۍ د پلار سره خپل د ایجاب او قبول وکړي. بالکل کولای شي، څه مانعات قربانې نشته. فريد يا تلرم جل صفحة 309. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب المجور عبد الرزاق بشتنا كايدا ويكا تسوك بالمنزكي بيدسي او بيرت دستي رايبشتي او دسي ماتي او كان
دا داغا بشتني پا جواب كي بايد وايم چه تسوك بالمنزكي پا ولارا یا پا ركوكي یا پا ناستكي یا پا سجدكي بيدسي او دس اينا ماتيش. فتح القدير لكي: والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: لا وضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله. فتح القدير أول جل صفحة 23 تبع دار الفكر بيروت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.
بتعلم القران راديو محترم اوريدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لیازال رب سپارم. پات وخت مو په خیر.